ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت سحر شپگ بجے افغانستان کے د سحر گنزنی میں بجے او دلت واشنگٹن ڈی سی کے دماسوتن ات بجے شوی دے رز دے اتوار دا کال دے 2015 د نومبر د میاشتے رومبے نیٹا دا دوے منیٹا دا دا ڈیو ریڈیو نیم ساتا خبری خبرونے کے ز انیلا خالد تاستا ہر کلے ویم اول ستاسو پام را گرزم دا خبرون سرٹا کو تا د پاکستان کڑکیچنی صوبے بلوچستان په کلات ضلع کې ملیشا عسکرو شپږ مشکوک وسلوال وجلی او په مستون کې ریل گاڑی ته ایښودلی شوي بم په چاودنه کې سلور وجلی شوي دي. د پاکستان قبایلی سیمه په صوبه کې زم کولو او یا ورته د جدا صوبې حیثیت ورکولو په سر د ټولو سیاسي جماعتونو غونډه نن کیږي. ترکی کې د صدر رجب طیب اردگان پارټۍ عمومي انتخابات ګټلی دي. تاسو د خبرونو سرټې کې واوریدل اوس راځم تاسو پام را ګرځم د خبرونو تفصیل ته. د بلوچستان صوبې په کلات ضلع کې امنیتي عسکرو د شک په بنیاد شپږ وسلوال وجلی دي. بلخوا په مستونګ ضلع کې یو خښ کړی شوي بم په چاودنه کې څلور کسان مړه شوي دي. د بلوچستان صوبې ملیشا عسکرو لخوا جاري شوي بیانیه کې ویلي شوي دي د کلات ضلع په جوهان سیمه کې یو کلادم تنظیم شپږ کسان په ډزو کې وجلی دي. دوی وایي د وجلی شوي کسانو نه وسله هم لاسته کړې ده. د ملیشا عسکرو ویان ویلي دي چې وجلی شوي کسان په سیمه کې په دفي وجنو او بمی چاودنې کې ککړ وو. بلخوا د مستونګ ضلع په دشت سیمه کې د ریل ګاډي په پاټلۍ خښ کړی شوي بم په چاودنې کې څلور کسان مړه او اووه نور ژوبل شوي دي. دا ریل ګاډي د پینډینا کوټې ته تللو چې ورباندې دغه بم وچاودو. د پاکستان جماعت اسلامی ګوند لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو رابلل شوی غونډه باندې اسلام آباد کې ترسره کیږي. د غونډې مقصد د پاکستان قبایلی سیمو په اړه یو رائے برابرول دي چې دغه په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي او کنا یوازې د صوبې حیثیت ورته ورکړي شي. یاد دی وی پاکستان قومي اسمبلی ته په دې لړکی یو قرارداد هم وړاندې کړی شوی دی، خو په دې تر دې وخته پورې سرای نه ده اچولې شوی، ولی چې جمعیت العلماء اسلام او پاکستان تحریک انصاف نه علاوه ځینې قبایلی مشران په دې اعتراض لري چې ګنې په صوبه کې د قبایلی سیمې زم کړې شي. جمعیت العلماء اسلام ویلی وو چې په دوی پر خپل پارټۍ کې سلا نه ده کړې او تحریک انصاف وایي دریز داو چې قبایلی خلک دې په خپل اختیار فیصلې ته پرېښودلی شي. د سویلی کوریا په سر خار سیول کې د آسیا دریو طاقتورو هیوادونو د مشرانو مهمه غونډه شوې ده چې مقصد یې خپلو ترمنځ زاړه تاریخي او د سرحدي تنازع په حقله د تعاون او هواري لپاره غوښتنه شوې. تیر ورځ په یو شریک خبری کانفرنس کې د دریو واړو هیوادونو مشرانو د همکارۍ ژمنه کړې. د سویلی کوریا صدر د چین وزیر اعظم لی او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبے ترمنځ دا ملاقات په دریو کالو د اوږد مودې وروسته شوې. درې واړو هیوادونو یو شمېر تاریخي کشالې هم لري. نن په ترکی کې وخت نړاندې شوې الیکشن کې د صدر طیب اردگان پارټۍ اے کے پی ګټه ترلاسه کړې ده. انتخاباتو کې حصہ اخیستونکو شپاړس پارټیانو کې سره د اے کے پی سلور نورو پارٹیانو په پارلیمان کې سیټونه وګټل چې تر مخه اے کے پی یو کم 5.4% د حزب اختلاف سیاسي ګوند سی ایچ پی 5.5% او کورد پلو ګوند ایچ ڈی پی هم 10% نه زیات ووټونه ترلاسه کړي دي. په ترکی کې په 5 میاشتو کې دننه دا دویم الیکشن وو چې وجه پارلیمان کې د قانون سازۍ په وخت د اے کے پی اکثریت بایلل او د حکومت او کورد پارټۍ ترمنځ شخړې وې. صدر اردگان ویلی دی چې د خپل ګوند حکومت جوړېدو نه پس به هغه په خپل هیواد کې امن او ثبات راولي. د مصر په جزیره کې د روس جهاز غورځېدو پلټنې روانې دي. د روسیو چارواکي د وینا تر مخه د مسافرو دا جهاز په ځمکه غورځېدو نه وړاندې په فضا کې تباه شوی و، خو د روس د هوا بازۍ محکمې مشر ویلي دي چې دومره زر دا ویل ګران دي چې دا جهاز څنګه تباه شوی دی. په دې جهاز کې 240 وجلی شوي کسانو کې تر دې دمه د 163 مړي موندلي شوي دي او وروسته لیږلي شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تیر روز د بلوچستان صوبې په کلات کې امنیتی عسکرو لخوا یو بمی چاودنه شوې وه چې په هغې کې شپږ وسلوال وجلی شوي وو. خو بلخوا هم په بلوچستان کې د مستونګ په دشت سیمه کې هم یو چاودنه شوې وه د ریل ګاډي په پټلۍ باندې. دې حوالې سره نور څه تفصیلات دي وخت د ټلیفون لاین پلیک باندې زمونږ د ڈی وی ریډیو خبریال نعمت سرحدی دی وخ مونږ سره موجود دی. باقی پښتنې دا غی نه کو ستړی مشی نعمت سرحدی.
تاسو ستړی مشی یعنی لخوا
ښا دا کلات کې لک شانتی بتا سو مونږ ته د دې لک ډیټیلز راکې چې کلات کې کم د امنیتی عسکرو لخوا چې کوم اپریشن شوه دی د دغه په اړه باندې نور څه تفصیلات تاسو لري؟
او بالکل د کلات د جوهان په نامه یو سیمه ده چې هغه د کلات د شار سره نږدې ده. د دې پاکله باندې د هغه سیمې کوم عملیات دلته کړي دي پاکستان سره د ملیشیا ځواکونو دغه عملیاتو په هکله د دوی کوم ویان دی هغه کوم جزئیات چې ورکړي دي مطبوعاتو ته او میډیا ته په هغه کې دې دا خبره کړې ده چې په دغه سیمه کې دې ته معلوم وو چې دلته چې دي دغه یو بلوچ کم تندلاری کم د تو خوشاون کې د دې دغه کم د شرپ کې دغه په دغه سیمه کې موجود دي. ځکه کې په دغه سیمه کې عملیات وکړل هغه عملیاتو کې د دې د کم لا غوسی غوندې دغه تقریبا شپږ کم د دې پلویان واغه وجلې دي په دغه سیمه کې. خو اوس د دغه اپریشن نه پس په سیمه کې چې دی ملیشیا قواوی هم ډېر زیات په لوی تعداد کې ځای پر ځای کړي دي او د کوټي کراچي تر مابین کومه لویه لاره ده پر هغه باندې هم دوی کوم ګزمه د هغه زیاته کړې ده. دوی د دغه لغوسي تنظیم چې کوم دی د هغه د خواصو خسته رد عمل مخترانه شي او دوی ور بیا شي لکه څنګه چې مخکې دی په بسانو باندې په دغه سیمه باندې حمله کړې او دا رقم پیښه مخترانه شي. خو دوی دغه خبره کوي چې په دغه سیمه کې اوس هم نور داسې د دغه تنظیم په دغه څه پورې ځلګي شته چې په هغه بجت به هم ډېر په دغه سیمه کې عملیات وکړي. امیرا
ښه هم په بلوچستان کې پرون په مستونګ کې چې کومه بمی چاودنه شوې ده د دغه په حق باندې رالی تفصیلات راکړي او دا هم وایي چې د دغه بمی چاودنې ذمہواری چا قبوله کړې ده تر دې دمه؟
او بالکل دغه کم پیش سو دا هم د کوټ څخه یو ورګاډه و چې هغه د راولپنډي اسلام آباد تر پورتلا جعفر ایکسپریس پراغه باندې د دشت پسیو کې څنګه اسلام مستونګ سیمه ده. دغه کې د بیس کم پرډي د ریلوي لاین دی پر دغه باندې چلودین کې مواد زبر زکل سیوی څنګه پر دغه ورګاډي باندې والتل او دغه سیوی یو کم دبس دا هغه زیات متاثر کړو. په دغه کې درې کسان مړو څلور روبلو هغه درې تر کسان د مکمه ریلوي چې کوم ده دغه چارواکي دا وایي د کارکونکي وو د کوټ څخه د کلپور پور روانو هغه په دغه مړه سول په دغه ډبه کې د سواره والا د دغه پیښې پړه لغوسوي تنظیم یونایټیډ بلوچ آرمی یو بی ایس و دغه کوم ویان چې د میرک بلوچ په نام مرید بلوچ په نام باندې چې هغه تیر شپه ناوخته مطبوعاتو ته رنگ ولې د سټلایټ رپونه لارې چې هغه دغه پټه پر غاړه واخته بالکل دغه کوم دغه چې دا به می چاګان دې کړې ده پر دا ورګاډه باندې د دې په دغه کلات وسیمه کې په سپلنجي کې جوان کې او دا دشت سیمه کې د دوی د کم عملیات پاکستانی ملیشیا ځواکونه یا پاکستانی چارواکو شروع کړی دا د رد عمل دی. دغه دغه کړه خبره کړه ځمنه کړه د دوی په نور هم د دولتي چارواکو باندې او دولتي کم تنظیمات پر هغه باندې د رقم خپل د دې عملی هم جاری وساتي.
ډیره مننه نعمت سرحدی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدر منوری دن کو یوزلی بیا تاسو ته په خیر راغلی و ما دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دے قدمن اور دن کو نند پاکستان سرخار پر اسلام آباد کی جماعت اسلامی گند لخوا د قبائلی علاقوں آئینی او سیاسی حیثیت کی بدلون په حق لا د هیواد لوی سیاسی گندونو لخوا یو مهم غونټا کې دن کې دا سمندر وړاندې قبائلی مشرانو لخوا په دیړه یو درخواست هم جمع شوه. موږ سره د نیویارک ښار نه د ډیوا ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه ملګری شوه دی. راځي چې هغوی نه تپوس وکړو چې دغه غونډه به تر څومره حده پورې د قبایلو مسلې حل کړي او د دې په لار کې پټ پراته خنډان به لرې شي. پیر صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
بخیر.
ښه جی پیر صاحب تاسو خو خبر یې چې جماعت اسلامي ډلې په غوښتنې باندې دا ټول ګوندیز کانفرنس رابللی شوی دی چې مقصد یې د قبایلو آئینی او سیاسي حیثیت بدلول دي. تاسو څه ګڼئ چې قبایلو لپاره دا څومره مهمه ده دا غونډه دا پرمختګ او دا غونډه به څومره ګټوره ثابت شي؟
دیکھو خبر داشته چې دا بین مخکم آل پارٹیز کانفرنسونه شوي دي او خو مینلی چې کوم هغه د قبایلو کې د امن په باره کې وو. دا چې کوم کانفرنس دی دا پدې مهم دي چې دې کې دوی سیاسي او آئینی حیثیت پر یو کوشش شروع کړی دی. او نو دې کې اوس درې خبرې دي نن سبا چې کومې قبایلو کې روانې دي. جماعت اسلامي شوا ځنه نور جماعتونه دي دوی دا وایي چې قبایل دي دا فاتح چې کوم ورته وایي دا د خیبر پختونخوا سره شامل شي. دوم ځنه قبایلي مشران دي او پولیټیکل پارټي وال دي هغوی وایي چې کوم قبایل دی فاتح دا دا د سپیشل سټیټس ورکړی چې لکه ګلګت بلتستان ته ورکړی دی. او درم چې کوم یو ډیماند دی خلکو هغه دی چې یو لانه د صوبه جوړ شي. نو اول خو به په دې کانفرنس کې به په دې اړه کې اول خو پته لګي چې هر پارټي سره سټاند دی او دوی څه وایي. او بل دا دی چې پته به لګي چې قبایل په خپل څه وایي او هغوی ته به څنګه دوی رسیږي او هغوی نه به تپوسه کېږي. ما په خیال په دې ټیم قبایلو کې هم اختلاف دی. قبایل هم په دې ټول لیډرشپ داسې ستنه چې ټول په یو خبره راغونډ کی نو پته به لګي. خو ما نه دی خیال چې دا په مهم وخت دی خو ما نه دی خیال چې دنه داسې خاص نتیجې راوځي فی الحال.
صحیح. تاسو څه ګڼئ چې د سیاسي ګوندونو د دې رای نه علاوه داسې څه بل قوت هم شته چې په دغه عمل باثر واچي؟ یعنی لکه تاسو خو خبر یې چې قبایلی سیمو کې دې وخت کې د ترهګري لا دوام لري او د پاکستان عسکري قوتونه د دغه ترهګرۍ په ضد خپل عملیات کوي. د پاکستان پوز لخوا څه قسم رای راتللو امکان دی په دې حق لباندې؟
جی دا بالکل صحیح خبر ہے. خام خا چکل دی اول خو ماته ستو جدا لا تفصیل خبر دی فی الحال دی روان دی لګیا دی او غواړي اول زل دی چې دا کیسه شروع شوی دی داسې لګ په ډیر هغه سره نوی یو جذبه سره او خلک راوتلی دي لکه جماعت اسلامي شو د کی سیاست هم دی هغه دی. او اخیری چې کوم فیصله کیږي آیا چې دا صبح جوړی یا یونټی جوړی یا خیبر پختونخوا سره شامل ای نو کې به فوج خامخا هغه په دې چې کوم سیکورټی پالیسی دا فاټه پاکستان ټریټ کوي از لکه سیکورټی په نظر ورته ګوري نو هغه ټول فوج سره دی او سیاستدانانو په کې هیڅ رول نشته فاټه په فیوچر کې او دی په پرزنت کې ته اوس روان دي. او دین علاوه دا دی چې کوم قبایل په خپل لکه در بدر دي 2 میلیونه خلک هغه په کمپونو کې اوسېږي بهر اوسېږي خپل علاقو نو اول خو دا وی چې خلک واپس ریهبلیټیشن دی یو تلار سی اغه نه پس بیا په دې خبرو هغه په کار چې آیا دوی شامل شي نشي شامل خبر پښتونخوا سره نو فوج به خامخه پکې یو هغه مین فیکٹر مین یو کردار به پکې په دې ټول فیصلو کې.
صحیح دا. تاسو خبرې مطلب دا دی چې سمره پوری قبایل او دغه سیاسي ګوندونه او فوج دا ټول په یو پیج شوی نه وي نو دغه فیصله ګرانه ده. ډیره مننه زبیر شاه چې تاسو راغلی او موږ سره مخبل رائے شریک کړله. ډیره مننه.
ډیره مننه.
ډیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا diva@voanews.com زموږ ایمیل پته ودا سلیکئ DEEWARADIO at voanews.com چه دا سی بیلی کئی voanews.com
قدمونه اوریدونکو یو ځلې بیا تاسو ته هرکلی ویمه. پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د امریکا هڅې ناکامه ویل کېږي چې 20 میلیونه ډالر ضایع شوي دي. د امریکې د حکومت لخوا 20 میلیونه ډالر پاکستان کې د سیاسي پارټیانو دننه د جمهوریت د ودې او خپل ولس ته جواب ورکولو لپاره اعلان کړی شوي وي، خو ویل کېږي چې پاکستانی پارټیانو کې د جمهوریت او شفافیت قبلولو ته څوک هم تیار نه دي. په دې حقله باندې نور تفصیلات زموږ همکار اشفاق مومند راکوي، نو تاسو ورته غوږ شئ.
پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د امریکا هڅې ناکامه او 20 میلیونه ډالر ضایع شوي دي. د امریکا د حکومت لخوا 20 میلیونه ډالر پاکستان کې د سیاسي پارټیانو دننه د جمهوریت د ودې او خپل اولس ته د ځوابدهي کولو لپاره اعلان کړی شوی وي، خو راپورونه وایي چې پاکستانی پارټیانو کې د جمهوریت او شفافیت قبلولو ته څوک هم نه و تیار. د امریکا د ستر معاینه کار دفتر یا آفیس آف انسپکټر جنرال ناجاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې د پروګرام هلې ځلې زیاتره ودرول شوی او شک کیږي چې دغه خپل اهداف ترلاسه کولو کې ناکامه شوی. د امریکا د 15 کالو پروګرام د نیمه یا د 2.5 کاله شوی مودی د جایزې راپور په اسلام آباد کې د یو ایس ایډ په مشن هم نیوکې کړې دي. د ناکامۍ یوه وجه دا هم ښودلې شوې چې یو ایس ایډ په امریکا کې د کیری لوګر او بریمن د قانون لاندې جوړ کړی شوی پروګرام لپاره نه تجربه کار ادارو یا تنظیمونو ته ټیکې ورکړې وي. راپور وایي چې یو ایس ایډ په امریکا کې داسې تنظیمونو ته ټیکې ورکړې چې کمزوري دي او صحیح وینا کوونکي او میلمانه هم د کومې غونډې لپاره نشي راوسته. یو ایس ایډ کال 2011 کې ان ډی آی یا قومي جمهوري ادارې سره د 1.5 میلیونه ډالرو د همکارۍ لوزنامه کړې وه. د امریکا پخوانی د خارجه چارو وزیره میډلین البرایت د ان ډی آی د ډایرکټرانو د بورډ ستره مشره ده. ان ډی آی ښکته په وړه کچه انټرنیشنل ریپبلیکن انسټیټیوټ یا آی آر آی او پاکستان سټرینتننګ پارټیسپیټری ارګنایزیشن ته ټیکې ورکړې وي. د دې لاندې بیا د آی آر آی لخوا د انسټیټیوټ فار اوپینین ریسرچ یا آی پی او آر او یو بل پاکستانی تنظیم ته خپل لاندې کچه ټیکې ورکړې وي. د امریکا مشهور سینیټر چې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري جان مکین د آی آر آی د ډایرکټرانو د بورډ ستر مشر دی. راپور زیاتوي چې په اکثره ځایونو کې پیسې خپل د امریکایانو لاس ته تللې دي. د دې پروګرام مقصدونو کې یو دا هم و چې د ښکته درجه غړي هم موقع ترلاسه کړي او د پارټیانو په منشور او ستراتیژۍ کې رول ولوبوي چې ورسره به د سیاسي پارټیانو جرړې هم پاکستان کې مضبوطی شي. خو څېړنکار وایي چې پاکستان کې د غټو پارټیانو دننه د جمهوریت روایت نشته او سیاسي ډانچې هم کمزوري دي. راپور وایي چې په 2 میاشتو کې د دې پروګرام د شروع کېدو وروسته د ملک په 12 لویو سیاسي پارټیانو کې یو هم په خپله پارټۍ کې د جمهوریت د ودې او خپلې هڅې د قانون لاندې راوستو لپاره په شو غونډو کې برخه نه ده اخیستې. پارټیانو خپل تحقیقاتي او د پالیسیو لپاره کافي ډلې نه دي جوړې کړې. په راپور کې په ان ډی آی نیوکې شوي چې د پارټیانو د مشرانو نه یو کلک ژمنې نه دي اخیستې. دوی دا هم وایي چې پاکستان کې په سیاسي ډلو کې د پارټۍ د مشرۍ لپاره د ووټینګ طریقې کار نشته او نه پکې شفافیت شته. راپور دا هم وایي چې د آی آر آی ادارې خپل پاکستانی همکاران دې ته نو تیار کړي چې به تر په کار وکړي او د بې خوند کار کولو باوجود ورته پیسې ورکړې شوې دي. دوی وایي چې یو ایس ایډ ادارې بیا د دغه پروګرام صحیح څارنه نه ده کړې. راپور وایي چې یو ایس ایډ وایي دوی د مختلفو ځایونو سفرې کړي دي، خو په دغه لړ کې دوی لیکلي شوي ثبوتونه نه دي وړاندې کړي.
ځلې بیا هر کلې ویم تاسو ته د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. او قدرمنو اوریدونکو، پرون په ترکی کې وخت نړوان دي شوی الیکشن کې د صدر طیب اردگان پارټۍ اے کے پی ګټه ترلاسه کړې ده. نورو پارټیانو څومره ووټونه اخیستي دي او څه صورتي حال دي، تفصیلات څه دي، اورو د ماویش جلیل په دې رپورټ کې.
په ترکی کې شوې پارلیماني انتخاباتو کې حکمران ګوند جسټس اینڈ ډیولپمنٹ پارټی یا اے کے پی ګټه ترلاسه کړې ده. د ترکی حکومتي خبري جنسه تر مخه اوسه پورې قریبا ټول ووټونه شمارل شوې دي او اے کے پی ګوند ته 9.4% او د حزب اختلاف مهم سیاسي ګوند سی ایچ پی ته 15.4% ووټونه ترلاسه شوې دي. کرد پلاوه گوند ایچ ڈی پی هم 10% نه زیات ووټونه اغستو کې کامیاب شوې دي او دا ګوند په پارلیمان کې یو کم شپېته څوکۍ ترلاسه کولی شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو د انتخاباتو نتیجو ته د جمهوریت او لس ګټه ویلې ده. د ګټې وروستو د اتوار شپې خپل مرستیالانو ته وینا په وخت هغه وویل چې حکومت به د ترکی بیا جوړولو کار کې هر وګړی شاملوي که هغه د اے کے پی ګوند په حق کې ووټ ورکړی وي او یا پرزد. د ټاکنو نه وړاندې شوې جایزو کې دا خبره شوې وه چې اے کے پی ګوند به 30% ووټونه ترلاسه کړي شي او د ټاکنو نتیجې به د جون میاشتې ټاکنو نه جدا نه وي. خو د انتخاباتو نتیجو دا ټولې جایزې غلطې ثابتې کړې. د ترکی ولس په 13 میاشتو کې دویم ځل پارلیماني ټاکنو کې ووټ اچولې دي. په 3 جون میاشت کې شوې انتخاباتو کې د صدر رجب طیب اردوان اے کے پی ګوند مطلوبه اکثریت ترلاسه کولو کې پاتې راغلی وو او د دې وروستو د اتحادي حکومت جوړولو ټولې هڅې ناکامه شوې وې. په دې انتخاباتو کې کوردي جنګیالو سره دنخطو او تشدد نه علاوه داعش ترهګر ډلې لخوا د بمی بریدونو مخنیوي لپاره امنیت یوه مهمه مسله وه. صدر اردوان د خپل ګوند حکومت جوړېدو په صورت کې په هیواد کې د ثبات راوستو لوس کړی دی. صدر د انتخاباتو نتیجو احترام کولو ژمنه کړې وه. په دې پارلیماني ټاکنو کې د ووټونو اچولو تناسب 80% و کوم چې د 3 جون میاشت نه 10% زیاته ده. اخوا د ترکی نه راغلي رپورټونه وایي چې په شرقي ښار دیار باکر کې د ترکی پولیسو د واکمن ګوند ګټې پر ضد مظاهره کوونکو کوردیانو باندې خوکی بیونکي ګیس استعمال کړی دی.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
قدرمن اوریدونکو عضو د سویلی کوریا طرف ته چرته چې د هغې په سر ښار سیول کې د آسیا دریو طاقتورو هیوادونو ترمنځ یو مهمه غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د سویلی کوریا صدر او د چین وزیر اعظم لی او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه موجود وو. د دې غونډې مقصد سو تفصیلات اورو د زموږ همکار کریم افضل په دې رپورټ کې.
د شمال شرقی آسیا دریو تکړو هیوادونو سویلی کوریا، چین او جاپان د دریو کالو اوږدې مودې وروسته یو ځل بیا مهم ملاقات کړي. د ملاقات مقصد تاریخي حیثیت او د پولو تنازو ته څنګه یو شمیر ځنډیدلې خبرې یو ځل بیا د بحث لاندې راوستل وو. کال 2012 وروسته د آسیا د دغو هیوادونو یو ځای کېدل مثبت اقدام ګڼل شي. د سویلی کوریا په سویل ښار کې دغه خبرې اترې پیل شوې. د سویلی کوریا صدر پاګون هې د ملاقات کوربتوب کړي او د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ته په دغو مهمو خبرو کې د برخه اغستو بلنه ورکړې وه. د پوهانو وړاندې نه دا خیال و چې داسې امکان خو نشته چې ټولې معاملې به حل شي، خو د دریو وړو هیوادونو یو ځای کېناستل ډیره لویه کامیابي ده. د درې فریقه خبرو اترو په حق لا د سویلی کوریا صدر وایي چې د خبرو مقصد د یو بل سره تعاون سیوا کول
دي.
د سویلی کوریا صدر پاګون هی وایي چې درې فریقه خبرو اترو او د تعاون مقصد امن، استقامت او امنیت لپاره مرسته کول دي. دا نه یوازې دریو هیوادونو لپاره بلکې د خطې او نړیوالې ټولنې لپاره هم مهم دي. د سویلی کوریا صدر دا خبرې په سیول کې د یو خبری کانفرنس په محل کړي. تیر خالی پروس د سویلی کوریا صدر د چین وزیر اعظم سره یوازې ملاقات هم کړی وو او هیله سرګند کړی وه چې د خبرو اترو په پای کې به په باقاعده توګه د ملاقاتونو او بحث لپاره لار هواره شي. چین او سویلی کوریا سره دی تنازو له وجې د جاپان سره یو شمېر واري ملاقاتونه منسوخ کړي. سویلی کوریا او د چین مشران او اولس د جاپان لخوا په دویم نړیوال جنگ کې د ظلم او تشدد کولو له وجې ډیر بدزړه دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه چې کله راسي وزیر اعظم جوړ شوی کوشش کوي چې درې وړو هیوادونو ترمنځ که څه هم خبرې اترې کیږي، د جاپان لخوا په هغه وخت د جرمونو او ظلمونو داستان دی پکې د بحث موضوع نه جوړیږي. په سیول کې د خبری کانفرنس په محال د چین وزیر اعظم لی هم خبرې وکړې. د ویل چې پکار دي چې زاړه او تاریخي اختلافات دې هوار شي او دغو اختلافاتو له وجې دي د خطي تجارت او امنیت ته څه قسمه خطر جوړ نشي.
د چین وزیر اعظم لی وای مونږ تر روان وخت لپاره خبرو اترو او تعاون تر لاسه کولو په غرض تاریخي مسلو حل لپاره کار کول پکار دی. په خبری کانفرنس کې د سویلی کوریا صدر او د جاپان وزیر اعظم د هاغو خبرو وضاحت نه دی کړی په کومو باندې دوی د یو بل سره اختلافات لري. د سویلی کوریا صدر او د جاپان وزیر اعظم ترمنځ یو مهم ملاقات نن د ګل پر ورځ کېدونکی دی چې پکې به یو شمیر لانجمنې مسلې راپورته کیږي. د دریو واړو هیوادونو په غونډه کې چې پکې سویلی کوریا، چین او د جاپان مشران شامل وو په یو شمیر معاملو رضا هم ښودل شوې. درې واړو هیوادونو خپلو ترمنځ د آزاد تجارت په اډانې او اقتصادي پرمختیا لپاره د کار کولو ژمنه څرګند کړې. دوی په دې هم سلا شول چې شپږ فریقه خبرې به یو ځلې بیا پیل کوي چې مقصد یې د شمالي کوریا ایټمي پروګرام ختمول دي. په کال 2001 کې د شپږ فریقه هیوادونو په فهرست کې امریکا، چین، روس، جاپان او دواړه کوریایي هیوادونه شامل وو، خو بیا په کال 2009 کې شمالي کوریا د خبرو اترو نه رستو شو چې له وجې پرې د ملګري ملتونو لخوا بندیزونه هم پر ځای شول.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را.
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد منیر،
لیکونکی
نور البشر نوی.
عزتمند اوریدونکو، د ډیوا ریډیو خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. اوس د اداري طرف ته چې د امریکای نظر وړاندې کوي،
د ایوري کوست اولس د خپل صدر د غوره کولو لپاره د اکتوبر په 15 تاریخ په عامو انتخابونو کې خپل ووټونه واچول. د ووټونو اچولو د کولهم عمل د مکمل کتنې نه معلومه شوې ده چې د پولینګ سټیشنونو د ناوخته پرانستو غونډې د ځینو وړو مړو مسلو نه سیوا نور ټول انتخابي عمل امنناکو او انتخابونه ښه صفا سوتره او ادباري شوي دي. موجوده صدر الاسانې وتاره د راتلونکو نورو 15 کالو دپاره بیا صدر غوره کړی شوی دی. سګنی انتخابونه د ایوري کوست د کلونو کلونو د فساد او اړی ګړی نه دراوتو او د ایوري کوست د محکمتیا د پاره د ازمیخ په توګه ډیر اهمیت لري. د کال 2010 صدارتي انتخابونه متنازع او د هغه وخت صدر لاورنت باګبو پخوانی وزیر اعظم او وتارانه په انتخابونو کې خپل بایلات نه منلو. دې سره ایوري کوست کې تر یوې میاشتې پورې لوی سیاسي الغو تلغو جوړ شو چې په نتیجه کې د دواړو نامتو امیدوارانو د ملګرو ترمنځ د خونړۍ انختی وشوي. په دې کې 3000 کسان مړه شول. د ایوري کوست خلک بې شکه چې د تیرو 15 کالو په سنگینو حالاتو د قابو موندو په کامیابۍ په ځای فخر کولی شي. ایوري کوست دا وخت د سختو او خونړو انتخابونو خبره تیر په هیره کولی او د یو سیمه ییز قیادت په حیث خپل سر راپورته کولی شي. د امریکای حکومت د ایوري کوست خلکو او صدر اوتارا ته مبارکي ورکوي. موږ ټولو امیدوارانو ته هم د خپل انتخابي مهم په حیا، عزت او په درنه خوږه طریقه په چلولو هم مبارکي ورکوو. دوی دا ثابته کړې ده چې په جمهوریت کې مخالف فریق د مختلفو سیاسي خیالاتو څرګندونه کولی شي او په دې عمل کې نه خود کرکې تقریرونه کوي او نه د شر فساد او ویجاړي غږونه کوي. د ایوري کوست خلکو په دې موجوده انتخابونو کې په لوی اکثریت کې ووټونه اچولي دي او دا ثابته کړې ده چې ایوري کوست د تیرو وختونو په تربګنو خاورې اړول غواړي او دا چې ملک د یو سیاسي مشرتابه او د اقتصادي مرکز په حیث خپل روایتي کردار ادا کولو ته تیار دی. هر کله چې ایوري کوست